د مازیګر 15 بجې شو ورېدم کو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د دې اخرنۍ خبري غړای کوربه مو زه هارون بچایم سلامونه مې ومني په خبرونه کې له خبر سره نږدې په بډا بیر سیمه کې پر پاکستانی ملیشیا ځواکونو د شوي بمی بریټ پاړه معلومات درکو د غراز د برتانوي وزیر اعظم پاکستان ته د سفر او د غلطۍ د کړو ملاقاتونو حال درکو د سیمه افغانستان پاړه یو شمیر نور رپورټونه هم در تراوړي خو پایل د خبرونو نه کو چې شاهین بونیره اوري
سلام شهرون به د وخت مهم خبرونه په خبر کې د بډبیری پولیس ثانې سر نږدې بمی چودنې د دوه ماشومان او امنیتي ځواکونو په ګډون 14 کسان وجلی او 13 نور زخمیان کړی دي. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویل دي د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان کردار ډېر مهم دی او یو پرمن او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه ده. او افغان ولسمشر حامد کرزی ویل دي ځینې هیوادونه په افغانستان کې طالبانو ته د ځینو سیمو واک په سپارلو توایف الملکی عملي کول غواړي. د خبرونو تفصیل چارواکي وايي په خبر کې د بډبيري پولیس ثانې سره نږدې یوې بمی چودنې د دوه ماشومان او امنیتي ځواکونو په ګډون 14 کسان وجلی او 13 نور زخمیان کړی دي. زخمیان د پیښور لیډی ریډینګ روغتون ته وړل شوی دي چې پکې د ځینې زخمیانو طبي وضعیت اندېښنې وړ خودل شوی ده. پولیس وايي د بمی برید هدف د ملیشیا ځواکونو یو قافله و چې د کوهارت روډ څخه تیرېدله. پولیس وايي د پیښې نه وروسته په سیمه کې د لټون عملیات هم پیل کړي دي. د پیښور خو شسمه د ډېری مدینه د وسوالو طالبانو لخوا د بمی بریدونو ښکار دي چې تر اوسه پکې ګڼ شمېر عادي وګړو او امنیتي ځواکونو ته مرګ جوړلا اوریدلې ده. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویل دي د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان کردار ډېر مهم دی او یو پرمن او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه ده. په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات نو وروسته ډیوډ کیمرون غړي خبري غونډه ته وویل د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د دوړو هیوادونو دوستان او دشمنان شریک دي. نو موږ زیاته کړه
In this battle, the friends of Pakistan are friends of Britain. The enemies of Pakistan are enemies of Britain.
د ترهګری په ضد جنگ کې د پاکستان ملګری د برتانیې ملګری دی او د پاکستان دښمن د برتانیې دښمن دی او موږ په ګډه سره د ترهګری او انتها پسندې خاتمه کوو. زه دا هم ویل غواړم چې برتانیې په پاکستان کې سرمایه‌کاری کوونکې دویم لوی ملک دی او پاکستانی تاجران دی. برتانیې کې د کاروباري موکو نه ګټه پورته کړي او سرمایه‌کاری وکړي او غواړو چې راتلونکي دوه کالو کې پاکستان او برتانیې
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل موږ برتانیا یو نږدې ملګری ګڼو او اقتصادي او د تعلیم په میدان کې د برتانیا مرستو ته د قدر په نظر ګورو. نوموړي زیاته کړه ترهګري د دواړو هیوادونو شریک ستونزه ده. کیمرون اسلام آباد ته په خپل دوه ورځنۍ دوره کې د پاکستانی مشرانو سره خبرې کړې دي. دین وړاندې هغه په یو ناڅافي سفر افغانستان ته د طالبانو سره د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره تللی و. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي ځینې هیوادونه په افغانستان کې طالبانو ته د ځینو سیمو واک په سپارلو توایف الملکی عملي کول غواړي. تیره ورځ په کابل کې له برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په خبري غونډه کې کرزی په دې ترس کې یوازې د پاکستان نوم واخیست چې په وینا یې په افغانستان کې فدرالي نظام غواړي او زیاته کړه
لشپگو میشت را پده خواه داسی حسی پیل شوی چه پا افغانستان که ملک و توایفی نظام جول شی دوی غواری ده طالبانو یا طالبانو تا ده یو یا دو زینو پس پا رلو سرا پا افغانانو ملک و توایفی تحمیل کری مونگ پدیاره لپاکستان سخه هم را پورونا او آوازی او ریدلی چه هغوی پده برخه که حسی کوی نپویگم پده که ده پاکستان گچی سی
دا خبری کانفرنس کې ډیوډ کیمرون ویل غرب د طالبانو سره د خبرو په اړه کوم پټه ایجنډا نه لري او یوازینی مقصد یې د افغانستان امن او قراره دی. هغه پاکستانی سوي جنۍ چې پرې د قرآن پاک د پاڼو د سوزولو تورو له خپلې کورنۍ سره کینیډا ته تللې ده. یو وکیل او یوې عیسوي ډلې ویلي 14 کلن رمشا مسی تیره اونۍ د خپلې کورنۍ سره کینیډا ته تللې او هلته ژوند کوي. د راپورونو له مخه د هغې خاندان ته په پاکستان کې دړکې ورکړل کېدې. د کینیډا یوې خبري ادارې ویلي دا خاندان اوس په ټورنټو کې ژوند کوي. تیر کال رمشا په اسلام آباد کې نیول شوی و. په هغې یو ملا تور لګولی و چې د قرآن پاک پاڼې سوزولې دي. په دغې ملا وروسته دا تور نه و چې د رمشا په اړه غلط ثبوتونه وړاندې کړي وو. د دغه پیښې وروسته په پاکستان کې د توهین رسالت د سخت قانون په اړه بحثونه پیل شو او پر دغې تنقید کوونکي وایي چې اکثره دغه قانون د مذهبي اقلیتونو پر ضد استعمالیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مصر کې له تاوتریخوالي پر ډکو تر اعتراضونو اندېښنه څرګنده کړه او د نن ورځې د کېدونکو مظاهرو د ودرولو غوښتنه کړې ده. د جنوبي افریقا په پریټوریا کې پرون د خبرو په وخت اوباما د مصر په سکندریا او پورت سعید کې د جمعې ورځې د شخړو په اړه ویره څرګنده کړه چې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي چې پکې یو امریکایي زده کوونکی هم و. د مصر د ولسمشر محمد مرسي له ملاتړو تنقید کوونکو غوښتل چې خپل اختلافات پر امن توګه حل
کی.
مونږ د سوله ایز بهیر یا سوله ایزو اعتراضونو او په مصر کې د بدلون راوستلو د سوله ایزو مظاهرو ملاتړ کوو. زما په نظر هر خوا باید له تاوتریخوالي لاس واخلي، ځکه له موجوده کړکېچ نه هیڅ چاته ګټه نه رسیږي.
نن د مرسي د ولسمشرۍ یو کال پوره شو. د مرسي د حکومت مخالفین وایي نن به ګڼ کسان د مظاهرو لپاره لارو کوڅو ته راوباسي او د مرسي د استعفا غوښتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځني ختیځ کې د خپل هیواد د امن میشن تر غځولو وروسته له اسرایلي او فلسطیني مشرانو سره کتلی دي. دی پرون د اردن مرکز امان ته لاړ چې له فلسطیني ولسمشر محمود عباس سره وګوري. وروسته ناوخته بیت المقدس ته ستون شو چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. کیری د جمعې په ورځ هم له دواړو مشرانو سره کتلی و. د ده د سفارتي هڅو باوجود د دواړو لوریو چارواکو د سفارتي خبرو د سبدستي پرمختګ لپاره زیاته هیله نه ده ښودلې. دا په روان کال کې سیمې ته د جان کیری پنځم سفر دی. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ نېغپنې خبرې اترې په 2010 کال کې وځنډېدې. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. په روانه خبرونه کې اوري له پیښور سره نږدې په بډبېره سیمه کې پر پاکستانی ملیشیا ځواکونو شوي بمی برید یو شمېر خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي تر هغې چې د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ ضد جګړې خپله تګلاره بدله کړې نه وي، دغه رقم بریدونه کېدل به دوام ولري. د برتانیا وزیر اعظم د پاکستان د سفر پر مهال ویلي په ترهګرۍ ضد مبارزه کې دواړه هیوادونه یو رنګ دوستان او دښمنان لري.
In this battle, the friends of Pakistan are friends of Britain. The enemies of Pakistan are enemies of Britain.
او په جلال آباد کې د خیبر پختونخوا د ملکن دیو تکړه انزورګر د انزورونو دوه ورځنی نندارتون وشو.
سجاد عالم د دې روانو حالاتو په نتیجه کې هغه د سمودې لپاره ګوشنشین شوی. نو په دغه جریان کې د غستون زیده پښتنو انزور کړی دی. دغه د خواهشو چې په افغانستان کې به یو نندارتون پرانیزي.
د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو رازو خپل ولنی رپورت ته لپی خبر سره نږدې په بډبېره سیمه کې د نننۍ بمی چاودنې په نتیجه کې 14 تنه مړه او 150 زیات نور ژوبل شول. په مړو شو کې 15 ماشومان او په ټپیانو کې 2 امنیتي سرتیری هم شامل دي. لپی خبره د اصرار اتل رپورت اورو.
د پیښور په کلیواله سیمه بډبېره کې د بمی چاودنې په نتیجه کې 14 تنه مړه او نور 150 زیات ټپیان شوي دي. مړو کې 15 ماشومان او ټپیانو کې 2 سکیورټي اهلکار هم شامل دي. ځای پولیس وایي چې پیښه د بډبېره تانې سره نږدې هغه وخت رامنځته شوه چې د امنیتي اهلکارو کانوای په دغه لار تیرېده. دوی زیاتوي چې چاودیدونکي مواد په یو ګاډي کې ایښودي شوي. د پیښې په اړه د پیښور د سیمه ایزو تاڼو مشر پولیس افسر شپی الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د ترهګرو هدف د سکیورټي اهلکارو ڈی پنا خکولو دوی اڑان دی وای
خبر مونږه نه دې ملو شوی چې څه ریسپانسیبিলিটি قبول کړی دې امن درا ټول لپاره مونږ دې قربانې ورته دا څومره پدې مېش شو چې مونږ دې سچې امن درا خام شي شو مونږ یو ډېر ښه سټرکچر چې څو هتا بعد میرا جان خان چې څو سایه زمو شي نو دا سره زمو شي ځان شو مونږ دې دا خلاصې چې پدې امن کې زمو سره پوره پوره غوښته چې دې خلکو مخالفت وکړي.
دا چې په خیبر پختونخوا کې او په خاصه توګه په پیښور کې امنیتي وضع ډیره خرابه شوې ده او پر لپسې بریدونه او بمی چاودنې کېږي. صوبایي حکومت یې پاړه صدرز لري. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزی مشال ریډیو ته وایي
مونږ زمونږ خلک ځوانان پولیس والا د فوجي ځوانان دا ټول یادي قرباني ورکوي په دې حالاتو کې، لیکن دا تاسو
پتا چې دې خطه کې چې کوم جګړه روانه ده که تر څو پورې دغه جګړه روانه وي نو بیا خو ډېره مشکله ده ځکه چې موږ خو نه وي ران پالیسي مو هماغه جاري ده جګړه خو ټول دغه پالیسۍ خلاف ده تر څو چې پالیسي نه بدله شي نو ډېره ګرانه ده چې دا د مسلې حل راوځي خو خارجه پالیسي صرف وفاقي حکومت بدلولی شي موږ ډېر په کلکه سره دوی نه مطالبه کوو چې بھائی تاسو را مخته شئ او د دې حل راوباسئ موږ در سره ولاړ یو کلک قومي لیډرشپ ته اوس پکار دي چې راشي مخته او چې پکې آرمی چیف پکې کېني زمونږ انټیلیجنس ادارې کېني زمونږ نور چې کوم سټیک ہولڈرز دا کوم جګړه روان دا ډیسون کول پکار دي
بلخوا د سیمه ایزو چارو کارپوه محمود جان بابر د یادې پیښې او سیمه کې د ترهګرې د پرله پسې پیښو په اړه مشال ریډیو ته وایي چې دا هم هغه سیمه ده چې ځایي خلکو د حکومت او قومي مشرانو په مرسته د ترهګرو پر ضد امن لښکرې جوړې کړې وي دوی وړاندې وایي
دا هغه لښکرې چې د عامو خلکو لښکرې جوړې کړي او حکومت سره ملاتړ وکړي حکومت چې کړې دي باندې غږ وکړو قومي مشرانو دې باندې غږ وکړو دا خلک راپاسې د دې خپل ټوپک او تمنچا راواسته او دې هغه خلکو سره وجنګې کوم چې حکومت سره دې وخت کې به جنګ وو خو هغې کې بیا تاسو وګورئ چې کله د حکومت مقصدونه ترلاسه شي نو حکومت دې علاقو نه لاړو او دغه خلک یوازې پرېښودل اوس دغه علاقې دي چې دلته خلک اوس بېدباره شوي دي نو حکومت ته به او قومي مشرانو ته به اوس زیات کار کول غواړي او دغه دماکې چې کومې دي دا ځایونه دي چې دلته نه همېشه د هغه خلکو چې کوم به دې ښار ته راتله کوم به پېښور ښار اړخته راتله سوابع ښار اړخته به راتله نو دغه ځایونه چې به دې څارېدل ځکه چې دلته به خلکو لښکرې جوړې کړې وي دلته به د دې یقین مخنیوی کولو
د پېښور بم ډسپوزل سکواډ په وینا 14 کې سلويخ کیلو بارودي مواد کارول شوی چې ورسره یو شمیر گاډو او دکانونو ته هم زیان رسیدلې پېښه کې ټپیان د پېښور په سیمچ او لارچ روختونونو کې داخل کړي شوی دی او د صوبایي چارواکو په وینا ورته د صحت ټولې اسانې برابر کړي شوی دی د یاد پېښه پړه لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په سر نه داخستي اسرار تل مشال رادیو پېښور
اوریدونکو دا چې د بډبیرې سیمه ولې په دې ورستاو کې په بیا بیا د ترهګر بدون ښکار شوه د پښتنه زما همکار مجید بابر د پاکستانی پوز د متقاعد بریګیډیر او د امنیتی چارو د پوه سعد محمد خان مخې ته ایښې ده چې نوموړی په جواب کې وایي
مختلف تنظیمونه دی س القاعده سره تعلق لري س د تحریک طالبان هم یو لحاظ سره طالبان القاعده سره تعلق لري دا نو داسې ګروپونه دي لکه د لشکر اسلام او دغه ګروپونه دي اخی ته پر دا علاقه چې کومه لاره ډیره مهمه ده چې دې علاقه باندې ځاګړي کنټرول وي نو هغه خپل چې کوم عملیات دي او بریدونه دي هغه د پېښور په واده کې هم قبول شي او داسې کوهاټ علاقې ته او چې کوم جنوبي اضلاع دي هغه ته هم قبول شي ستراتیژیک لحاظ سره دا ډېره مهمه علاقه ده نو د دې کنټرول چې کوم دی نو دا غي بالکل دغه برداشت نه باندې چې دا دلته چې کوم پاکستانی خوا دي چې هغه دلته ځان مضبوط کی یا دې چې کوم دی له وروسته پدې کړي او فراته واپس ولېږي
بریگیڈیئر صاحب د پېښور خواوشا چې کومې سیمې دي هغه کسه هم مومندو او نورو قبایلي سیمو سره لګېدلې دي خو د هغې له خوا نه دومره ګواښ او دومره ترټ د پېښور وعده ته نشته ستاسو په نظر دغه جنوبي اړخ چې کوم دی نو د دوی دپاره امنیتي سرتیرو له کومه سټراتیجي په کار ده
زما په نظر باندې یا ممن یا باجوړ هغه دومره سټریټیجیک لحاظ سره دومره مهم نه دي تر څو پورې څومره چې پېښور دی ځکه چې تر رخصافه ده له پښتونخوا ده او دغه چې کوم دی راس ہوتی دلته دغه اکنامیک دغه چې کوم لینکیج دی هغه ډېر مهم پېښور په خپله د دې اړخونه ایف آر پېښور ایف آر کوهاټ او فاټا چې کوم ده نو هغه ته راتاو ده د نیټو چې کوم دغه دی صد لارې دي یا واپس پر خلا کې دغه لارې چې کوم دي هغه هم د دې باندې دي دا ډېر مهمه علاقه ده
تاسو په نظر باندې دغلته کې کوم قسمه عملیات کې دل پکار دی
ګور دلته یو خو مطلب دار چې بالکل دا علاقې لس قسمه دلته ګروپونه دي په دې صفائی پکار ده او دې بالکل د دې علاقې نه وستل پکار دي تر څو پر چې دا اورې وی او تیرا پورې د دې کم بیسټ کمپونه چې کم دي دا نه صفائی شوی نو دا مسائل بدل توی او په خبرته به خطرات موجودی نو زما په خیال باندې دا پاره یو ډېر مربوطه سټریټیجی پکار دا یو عزم پکار دی بصیرت پکار دی چې تر څو پورې دا علاقې صفائی شوی نه
نو زما په خیال باندې پېښور ته به داسې خطرات
دا پولیس چې کوم وایي پولیس دعوه کوي چې دوی ډېرې قربانۍ ورکوي او پولیس دغلته عملیات هم کوي وخت په وخت باندې، نو آیا پولیس دا کولی شي چې د دغو خلکو مخه ونیسي دغه علاقه صفا کړي؟
نه نه بالکل، دا ډېر ظلم دی چې ته پولیس نه ته دا توقع وکړې. هغه پولیس چې کوم اډیشنل پولیس دی هغه عام مجرمان لکه چا غلا وکړه چا قتل وکړه انفرادي طور باندې یا ورکوټې داسې نور چې کوم مجرمانه ګروپونه دي هغې خلاف کاروائی کولی شي. داسې منظم انسرجنسی چې کوم ده د هغې انسرجنس خلاف چې کوم دی داسې زما په خیال باندې د هغې قابلیت دی نه د هغې تربیت دی نه هغې سره هغه اسلحه او هغه طاقت شته دی چې د دې خلکو مقابله وکړي.
له پېښور سره نږدې په بډه بېره سیمه کې د کېدونکو ترهګر بریدونو د عواملو په اړه مو د پاکستاني پوځ د متقاعد بریګیډیر سعد محمد خان سره زما د همکار مجید بابر مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی برتانیا د پاکستان ملګری هیواد دی او دا چې ورسره به ستراتیژیکي اړیکې لا هم پیاوړې کوي. نوموړي دا خبرې نن په اسلام آباد کې د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره تر لیدنې وروسته یوې ګډې خبري غونډې ته وکړې چې تفصیل یې د احمد الله په رپورت کې ورو.
پاکستان او برتانیا وایي چې دوستان یې هم شریک دي او دښمنان یې هم. په اسلام آباد کې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ملاقات وروسته غړي خبری غونډې ته د میاں نواز شریف وینا وه چې دواړه چارواکو ترمنځ نړۍ او سیمې په صورتحال خبرې وشوې. برتانیا زموږ نږدې اتحادی دی او ډیوډ کیمرون سره یې په ستراتیژیکي تعلقات نور زیاتولو خبرې وکړې. نواز شریف د دې خواهش هم اظهار وکړو چې غواړي چې پاکستان کې میشت دیرش لکه پورې افغان کډوال خپل ملک واپس لاړ شي او پاکستان د افغانستان امن عمل کې مثبت پیشرفت غواړي. نواز شریف زیاته کړه،
موږ برتانیا خپل نږدې ملګری ګڼو او اقتصادي او د تعلیم په څانګو کې د برتانیې مرستو ته د قدر په سترګه ګورو. ترهګري زموږ مشترکه مسله ده او د یو نوي عزم سره به د دې مقابله کوو او د ترهګرۍ خاتمې لپاره به د ملګري ملکونو سره په ګډه هر کار کوو. موږ برتانیې سره په تجارتي تعلقاتو کې هم اضافه غواړو او د برتانیې تاجران د پاکستان کې سرمایه‌کاری د موسونه فائدہ پورته کړی.
د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون خبری غونډې ته وویل چې دوه ملکونو د اولس او حکومتونو ترمنځ ډیر مضبوط تعلقات دي او دا د وسنه نه بلکې د ډېرې مودې راهیسې دي. برتانیا د پاکستان خواخوږی دی او سیمه د ترهګرۍ او انتها پسندۍ خاتمې لپاره به پاکستان سره په ګډه کار کوي. نوموړي زیاته کړه،
د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان ملګری د برتانیې ملګری دی او د پاکستان دښمن د برتانیې دښمن دی او موږ به په ګډه سره د ترهګرۍ او انتها پسندې خاتمه کوو. زه دا هم ویل غواړم چې برتانیا په پاکستان کې سرمایه کاری کوونکې دویم لوی ملک دی او پاکستانی تاجران دی برتانیې کې د کاروباري موقعو نه ګټه پورته کړي او سرمایه کاری وکړي او غواړو چې راتلونکي دوه کالو کې پاکستان او برتانیې ترمنځ تجارت حجم 3 ارب پاونډو ته ورسوي.
نوموړي کیمرون وویل چې مستحکم او باثبات افغانستان د پاکستان او مضبوط مستحکم امن پسنده او جمهوری پاکستان د افغانستان په مفادو کې دی او ماته معلومه ده چې میاں نواز شریف او کرزی به دغه مقصدونه ترلاسه کولو لپاره په شریک سره کار کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په رپورت کې مو اوریدل چې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پاکستان ته تللی او خپل پاکستانی سیال سره لیدلی دي. د نوموړي د دې سفر د ارزښت په اړه هم احمد الله چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال دی د سیاسي چارو لپاره ډاکټر اعجاز خټک سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولم.
ډیوډ کیمرون سفر ډېر اهم خبره ده د دوه درې لحاظ سره. یو خو دې اهمیت د افغانستان حوالے سره دی چې افغانستان په دې هلو ځلو کې چې 2014 راجوخ دی هغوی کې چې د حل کټی شي هغې کې پاکستان کردار او برطانیا هغې کې داسې کاري سفارتي سطح باندې دی کې کافي رول پلے کوي چې څه لارې خوا ته روزي دا خبره. نو هغه خبرین دي بل پاکستان کې جمهوریت حوالے سره هم دا ډېر یو اهمیت لري. برطانیا ټول نه جوړ جمهوریت دی پارلیماني هغې منتخب وزیر اعظم را پاکستان کم ڈپلومیٹک آئسولیشن کار شو ماشاء اللہ گان غیر جمہوری دور ان کے رول ادا سے لگی چاہیے کریک رال عوام آتی گی اور جمہوریت چسما دے وطن کی مضبوطی گی دمرا آگا ڈپلومیٹک آئسولیشن اور دنیا کے آواز والا والے پاکستان ختمی گی اور نور دہر پاکستان اور برطانیہ پر بائیلیٹرل تعلقات پاکستان حل تک اقتصادی لحاظ سرا یورپین یونین دے تاکہ خبریں وہ پکڑا گئی لري خو ما دا خیال دی چې دا افغانستان حوالے سره لري مې لري او بل پاکستان کې د نه جمهوریت حوالے سره او دې لري سره ښه نه ښاګنم.
یو بل پښتنه کوم ډیوډ کیمرون دا خبره وکړه چې پاکستان دوست د برتانیې دوست دی او د پاکستان دښمن د برتانیې دښمن دی. بل هغه و چې با ثبات افغانستان د پاکستان په مفادو کې دی او دغه شان یو مضبوط پاکستان د افغانستان په مفادو کې دی. دې بیان ته تاسو دا غي څنګه ګورئ؟
صفا اسکاری چې برطانیه وزیر اعظم د افغانستان کې امن حواله سره د پاکستان د کردار اهمیت منلې دي او هغه د انفورس کی دا خبره چې د پاکستان مفاد باندې کې چې افغانستان کې امن راشي او افغانستان او پاکستان د اړیکات به ډیر سره زیات بهتر کیږي. افغانستان کې دا ورانه رواني نو پاکستان امن ناراضي او پاکستان چې کوم دي علاقائي اهمیت دي اړینه پوره فائدہ نشي اچته چې تر څو پورې افغانستان کې امن ني. دنیا بدلیږي لګیا ده د کې د تجارت او د ټولو کاتو زیاته فائدہ ده د ورانو او جګړو مقابله کې. مخال دی هغه افغانستان حواله سره هغه خبره اهمیت انډرلاین کړی دی.
د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پاکستان ته د سفر په اړه مو د سیاسي چارو لپاره ډاکټر اعجاز خټک سره د احمد الله مرکه اوریده او اوریدونکو د برتانیوي ورسپانې ګارډین په مقاله کې راغلی د برتانیا د وزیر اعظم په دفتر کې د دې اندېښنو د موجودیت سربیره چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. د دې هیواد وزیر اعظم ډیوډ کیمرون خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته مشوره ورکړي چې افغانستان سره خپل اړیکو ته بیا کتنه وکړي. د مقاله نور تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
دی ګارډین وسپانه په یو مقاله کې لیکي بهر هوادونو ته د سفر په لړ کې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون لومړی مغربي مشر دی چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د اصل واک ته د راتلو وروسته لاغ سره لیده کوي. وسپانه لیکي ډیوډ کیمرون د نواز شریف انتخاباتو کې د بریا ستاینه وکړه او ویل نواز شریف دا وخت مضبوط مقام لري چې په پاکستان کې په موثره توګه جمهوري انتقال د دا هیواد لپاره یو لویه ګټه ده او د نړۍ په نظرونو کې به دا هیواد خپل مقام په ښه توګه اوچت کړي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې دي د برتانیا د وزیر اعظم په دفتر کې د اندېښنې موجود دي چې کېدای شي نواز شریف له افغانستان سره مهمې اړیکې نظر انداز کړي. مقاله لیکي بلخو د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په قطر کې د طالبانو دفتر په پرانستلو کې د پاکستان د رول په اړه شکمن دي. ولسمشر کرزي هغه وخت غوسه شو کله چې طالبانو دیتا د افغانستان د اسلامي امارت د مشن نوم ورکړو. دا نوم طالبانو د خپل واک په وخت افغانستان ته ورکړی وو. مقاله لیکي ډیوډ کیمرون چې د خالی پښپا پاکستان ته د رسیدو پر مهال یې ولسمشر آصف علی زرداری سره ملاقات کړی وو. په دغه موقعه واضح کړه چې د نواز شریف د حکومت دوه لومړیتوبونه یعنی د سخت دریځ پر ضد جګړه او هند سره اړیکې پر ځای کول به هغه وخت مرستې وکړي کله چې افغانستان سره اړیکې ښه کړل شي. مقاله لیکي ډیوډ کیمرون چې کله د فبروري په میاشت کې درې اړخیزه غونډه وکړه نو نوموړي هیلې لرلې چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکو کې به بهتري راولي، خو چارواکي بیا داسې یقین لري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. دی ګارډین ورسپانه لیکي برتانیا باور لري چې د افغانستان پاکستان په 2014 کال کې د بهر ملکی ځواکونو د وتلو وروسته پاکستان مهم رول لوبول شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي.
اوریدونکو د رمشا مسیح په نوم هغه پاکستانی عیسائی جنۍ چې د قران پاک د پاڼو سوځولو تور پر لګیدلې او خپل کورنۍ سره یو ځای کینیډا ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي په دغه هیواد کې د توهین رسالت قانون د اقلیتونو پر ضد استعمالیږي چې حکومت بیا وایي د مذهبي لږکیو د حقوقو خوندي کولو هڅې پکوي. پر دې موضوع زما همکار ګل ایاز دا رپورت جوړ کړی دی.
په پاکستان کې تیر کال یو عیسائی جنۍ رمشا مسیح چې د قران پاک د پاڼو په سپکاوي تورن شوی و په کینیډا کې پناه اخیستې ده. رمشا مسیح په داسې حالاتو کې پاکستان پریخي چې د هغې کورنۍ ته د مرګ ګواښونه وو. د کینیډا ټلویزیون وایي دغه خاندان اوس په ټورنټو کې ژوند کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشره زهره یوسف له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د رمشا په کیس کې حکومت هلې ځلې کړې وي او د دغه جنۍ خوشې کول یې یقیني کړي وو.
عدالت رمشا خوش کړه خو زموږ ټولنه داسې شوې ده چې د خوشی کېدو وروسته هم څوک نه پرېږدي. په نوې لسیزه کې د سلامت مسیح یو کیس و. په دغه ماشوم او دغه پتر د توهین رسالت تورونه وو. د لاور های کورټ یو جج دغه کسان په مقدمه کې خوشی کړل. که څه هم دغه کورنۍ په جرمني کې پناه واغسته خو دغه جج وویشتل شو. دا د مسلې حل نه دی چې اقلیتونه خپل هیواد نه بهر لاړ شي. دا ډېره ناانصافي ده او په کار ده چې دوی ته په دې هیواد کې تحفظ ملاو شي.
همدارس د پاکستان په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات عیسایان ژوند کوي او د رسمي شمیرو تر مخه شاوخوا 14 لکه عیسایان پکې میشتي. په یاد صوبه کې پر دوی تر ټولو زیات بریدونه شوي دي. د روان کال په مارچ میاشت کې په لاهور کې د عیسایانو سل کورونه سوزول شوي وو. همدارس په ګوجرانواله کې د 2011 کال په اپریل میاشت کې د عیسایانو په آبادۍ بریدونه شوي وو چې پکې 40 کسان ژوبل شوي وو. په لاهور کې د عیسایانو د حقونو یو کارکونکي جوزف فرانسیس له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل کسو هم له پاکستان سره د 15 شپېتو کلونو راهیسې ژوند کوي خو دوی ته هیڅ قسمه آئینی حقوق نه ورکول کیږي.
پاکستان کو
پاکستان ځوانان عیسایان دغه هیواد پریږ دی. مونږ به په دې جنډه څه وکړو چې زمونږ تحفظ پکې نه وي، مونږ ته پناه نشي راکولی او زمونږ عزت پکې محفوظ نه دی. زمونږ د ځوانانو وجنې روانې دي، زمونږ پر آبادو بریدونه کیږي. په پاکستان کې میشت هندوان به هند ته لاړ شي خو مونږ عیسایان به چرته ځو؟
هندوستان چلے جائیں گے، پاکستانی کرسچن کہاں
جائے؟ د جوزف فرانسیس په خبره موجوده حکومت باید د اقلیتونو د حقوقو تحفظ لپاره په سنجیدګۍ سره کار وکړي او د هغو قانونونو مخه ونیسي چې دوی پرې زورول کیږي. د بشري حقوقو کارکونکي هم له حکومت غوښتنه کوي چې د توهین رسالت قانون اکثره د مذهبي اقلیتونو ډلو خلاف استعمالیږي او باید د دې مخنیوي وکړل شي. بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرکزی حکومت په انتخابي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې په هیواد کې به د اقلیتونو د حقوقو خوندي ساتلو لپاره کوشش کوي. دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په جیلونو کې قیدیانو ته د ورکړل شوو سانتیاو د سرنګوالي په اړه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان د صوبې د جیلونو له مشر پولیس افسر خالد عباس خان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د پیښور جیل پر ودانۍ پیل شوی کار به تر کله پورې بشپړ شي. نوموړی په ځواب کې وایي
پیښور جیل جی دا ډیر پخوانی جیل دی او دا د 1212 کال عمر دی. د دې نور چې کوم هغه د بلډینګ هغه پکړ دی هغه بالکل ختم شوی دی. لہذا حکومت فیصله وکړه چې نوی جیل جوړو او په دغه ځی باندې جوړو. نو نیم جیل چې دی نو هغه مونږ خپل ځان سره وساتلو، هغه کې مونږ حوالاتیان ساتلي دي. د دې جیل نه 900 کې دی مونږ هریپور جیل ته بدل کړ، 1212 کې دیان مونږ بنو جیل ته بدل کړ، او اوس موجوده جیل کې زمونږ ګنتی به چې کم د کېدیان و نو هغه د 2800 نه 2300 نه راپریوته 1550 تر راغلی ده. نو دغه سه انشاءالله په دې نوي جیل باندې کار شروع دی، په دوه فیزز کې به جوړیږي او امید دی چې 2015 پورې به انشاءالله مکمل شي.
د پېښور په سنټرل جیل یا صوبې نور جیلونو کې به های پروفایل یا لوی جرمونو کې ککړ کېدیان شته او کښتا نو د دوی شمیره به څومره وي؟
های پروفایل پریزنرز خو زما په خیال زموږ په هر جیل کې نن سبا شته دی. پېښور جیل مخصوص نه دی، زموږ په هریپور کې مشته، په ډی خان کې مشته، کوارټ کې مشته، په مردان کې مشته، په هر ضلع کې، په ډګر کې، تیمرګر کې، ټولو کې شته های پروفایل پریزنرز. او د غیر سکیورټی لپاره الحمدلله مونږ مکمل انتظامات کړل.
خالد عباس خان کدام تول چې د صوبې په جیلونو کې د کېدیانو د پاره خپل کورنۍ او کورودانو سره په بیل کوارټر کې د ملاوېدو هغه بندوبست اوس هم شته که بند شوی دی؟
دا کته ستیا دي. نو د ایم ایم ای په حکومت کې مونږ سلور سنټرل جیلونو کې دا سہولت کېدیانو ته ورکړیو. مونږ دې لپاره سلور جیلونو کې سنټرل جیل ڈی آئی خان، سنټرل جیل بنو، سنټرل جیل پشاور او سنټرل جیل هریپور کې دې لپاره 15 کوارټر جوړ کړی. دې وخت کې زموږ په صوبه کې 40 کوارټر کار کوي لګیا دي او هغه سره هر سلور میاشتې پس دا کېدی کاغه خزه وی نو خاوند ول راتلی شي او که سړی وی نو خزه ول راتلی شي سره د بچو چې داغي عمرونه د شپږو کال نه زیات نه وي نو غیر راتلی شي او درې شپې هغه خپل فیملی سره تیرول شي. اوس پورې چې کله 2006 دا مونږ سٹارټ کړی دي نو 2000 کې دیان دینه مستفید شوی دي.
دا سہولت کوم کې دیان ته ورکول شي؟
دا خو نارملی اسه د جیل سپرنټندنت ډیسکریشن ته مونږ دا پریخي دي چې د کم یو کې دی کنډکټ یا اخلاق په جیل کې ټیک وي او هغه په جیل کې امن او امان ته څه مسله نه جوړي، انتظامیه ته څه مسله نه جوړي، نو او یا دهشتګردي عدالت نی سزا کړي او یا حوالاتیان نی او یا د 500 کال نه زیات کېدی وي نو هغه کېدنه ته دا سہولت مونږ ورکړي.
بیا د سنټر جیل نه علاوه نور جیلونو او حوالاتونو ته دغه سہولت د غزول سره اراده مشته؟
زما خیال دی چې سو دا کوم موجوده قانون دی نو په دې کې د نور جیلونو ضرورت نشته، ځکه چې د 500 کال نه زیات کېدی چې وینو هغه هم په سنټر جیل کې وي. نو لکه دغه د پاره مونږ دا په سنټر جیلونو کې سٹارټ.
د خیبر پختونخوا د جیلونو له مشر پولیس افسر خالد عباس خان سره مو د مشال ریډیو د خبریال خالد خان مرکه اوریده.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ
د سهار لنهو د مخام تر شپګو
اوریدونکو سپینځنی می بجې کیدونکې دی د شاهین بونرینا د مشال ریډیو د خبرونو لنډی زور.
مهم خبرنا پیخور کې د بډبیر پولیس تانې سره نږدې بمی چودنې د دوو ماشومانو او د ملیشیا ځواکونو په ګډون 14 کسان وجلی او 13 نور زخمیان کړي دي. زخمیان د پیخور له ډیریډینګ روغتون توړل شوی دي چې پکې د ځینې زخمیانو طبي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی ده. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي دي د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان کردار ډېر مهم دی او یو پرمن او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. نوموړي په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ګډې خبري غونډې ته وینا کوله. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دي ځینې هیوادونه په افغانستان کې طالبانو ته د ځینو سیمو واک په سپارلو توائف الملکي عملي کول غواړي. تېره ورځ په کابل کې له برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په خبري غونډه کې کرزی په دې ترس کې یوازې د پاکستان نوم واخیست. هغه پاکستانی عیسوي جنۍ چې پرې د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو تورو له خپلې کورنۍ سره کینیډا ته تللې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مصر کې له تاوتریخوالي پر ډکو اعتراضونو اندېښنه څرګنده کړه او د نن ورځې د کیدونکو مظاهرو د ودرولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری په منځني ختیځ کې د خپل هیواد د امن مشن تر غځولو وروسته له اسرایلي او فلسطیني مشرانو سره وکتل. کیری د جمعې په ورځ هم د دواړو هیوادونو د مشرانو سره کتلی وو. دا په روان کال کې سیمې ته د هغه 5م سفر دی او د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د تیرو درې ورځو راهیسې د سخت لوډ شډنګ له امله مظاهرې روان دي. په پاکستان کې دا وخت د بجلی سخت لوډ شډنګ روان دي او خلک د حکومت نه د دې د ختمولو غوښتنه کوي.
لن خبرونه مو د شاهین بونیرین اوریدل. اوس پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په توانای پالیسي لیکلي دي. د کې جنگ ورسپانو وای د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ کې د توانای بحران په اړه یو غونډه وشوه او د فیصله تور رسیدل چې په هنګامي بنیادونو د لوډ شډنګ عذاب ختمولو لپاره اقدامات پکار دي. د لپاره د ملکي موجوده وسیلې پکار راوستي شي او د ترکمنستان، تاجکستان، ایران او هندستان نه هم د غلړکې مرسته واغستي شي. اداري وای چې تر اوسه د مسلم لیگ نن د حکومت لخوا پورته کړی شوی ګامونو نه دا خبره ثابتېږي چې بجلی بحران ختمولو لپاره دوی د زړه د اخلاص اقدامات کوي. خو مسله یوازې د بجلی د کموخت نه ده، بلکې په سن سبانه د بجلی ګرانول هم دي چې ورسره کارخانه‌دار نشي کولی خپل سامان لا نړیوالو منډو کې زی وګوري او عوام خو په هر حال کې بلونه جمع کوي که بجلی وي او کنه. اداریا د بازې خوا مخې تراتلونکو په هغه بیانونو هم نیوکه کوي چې وایي د مالدارو او غریبو لپاره به د بجلی جدا جدا نرخونه وي. اداریا وایي چې دې سره به د ولس ترمنځ فاصله زیات شي او د کمترۍ احساس به ورسره هم وده مومي. باید چې داسې اقدامات وکړي شي چې ورسره د قوم د یووالي اشاره کیږي او هغه چې ورسره د اولس مسلې یو شان هواري شي او دې کې د غریب او مالدار فرق پاتې نشي. او که داسې ونه شوه نو د اصلاح خوب به نیمګړې پاتې وي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریا د پولیسو پر رویه لیکي او وایي چې د پیښور سره نږدې شوتل بانډه سیمه کې د پولیسو لخوا په یو مقامي مشر تن تشدد او هغه سره بدتمیزي کول او د هغې وروستو اولس کې غم او غوسه راپارېدل یوه فطري خبره ده. اداریه مخکې لیکي چې د پولیسو لخوا عام خلکو سره د بدتمیزۍ او سپکاوي سلوک یو عام خبره ده، حالانکه هر تن ملزم یا مجرم نه وي او د پولیسو لخوا عام خلکو سره داسې سلوک نه دی پکار. اداریه زیاتوي چې یو وخت د خیبر پختونخوا پولیس د خرویې لپاره مشهور وو، خو اوس د وخت تېرېدو سره سره دوی د غلار پرېښې ده او خپل روایت یې هېر کړي دي چې ورسره د ولس هم په پولیسو اعتماد کم شوی دی او د خلکو او پولیسو ترمنځ فاصله زیاتې شوې دي. اداریه اخره کې د خیبر پختونخوا په حکومت او په خاص توګه آی جی پولیس باندې غږ کوي چې دې مسلې ته پام راوګرځوي او د پولیسو داسې اخلاقي تربیت وکړي چې دوی د ولس سره په احترام ملاويږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ڈان ورځپاڼه کې لیکوال او خبریال عباس ناصر لیکي، خدای دې د هغه چا مل شي چې له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو پاړه شکونه لري. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په انتخاباتي جلسې کې د راغورځېدو نه وروسته په خپلې لومړۍ ټلویزیوني مرکه کې ویلي وو د امریکا ایجنټان په میډیا کې ناست دي چې د امن پر ضد دي. مقاله لیکي که څه هم دغه لخوا داسې اورېدل حیرانوونکي نه ده چې که امریکا په قطر کې د طالبانو په دفتر پرانستلو کې مرستې وکړي او هغوی سره به مذاکرات پیلوي، نو بیا د تحریک طالبان پاکستان په برخه کې پاکستان ولې څه نه کوي. عباس ناصر وایي عمران خان آزاد دی چې دته امریکایي ایجنټ یا څه هم وایي. د لیکوال په خبره دی د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو مخالفت کوي، ځکه چې که امریکا د افغان طالبانو سره خبرې کوي نو دا په پاکستان کې د طالبانو سره د خبرو اترو برابر نشي کېدی. بلخوا رایټرز خبري ایجنس لیکي مخکې د دینه چې په 2014 کال کې بهر ملکي ځواکونه د افغانستان اوسي، امریکا هیله لري چې د طالبانو سره د خبرو په وسیله په افغانستان کې استحکام راولي. په داسې حال کې چې تیره اونۍ افغان طالبانو د قطر په مرکز دوها کې دفتر پرانستلو، خو دغه پروسه هغه وخت د بې یقینۍ لور ته لاړه کله چې طالبانو په خپل دفتر خپل بیرغ پورته کړو، او د دغې په رد عمل کې ولسمشر حامد کرزي خلیجي ریاست ته د خپلو استازو لیږدلو نه انکار وکړو. مقاله لیکي پاکستان په دغه خبرو اغیز لرلی شي، ځکه چې په 1990 په لسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته تر راتلو پشا د پاکستان د امنیتي ځواکونو مرستې وي او په خپله خاوره د وسلوالو قمندانانو د اوسېدو لپاره موقع برابر کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي رویټرز خبري ایجنس ته ویلي دي چې دا مهال ولسمشر حامد کرزي د سولې په عمل کې لوی خنډ دی. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه بشیر بیژن وایي پاکستان سره د امن ژمنه کړې، خو د پاکستان افغانستان اړخ ته پالیسي او ارادې مخالفه او ناسمې دي. مقاله لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احساس چودھری ویلي دي اسلام آباد اوس هم ژمن دی چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره خپل کردار ولوبوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، افغان ولسمشر حامد کرزی وایي امریکایي سیال یې باراک اوباما ترې غوښتي چې په دریو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو پر تړون توافق رامنځته شي، خو ښاغلی کرزی وایي چې د ورته ویلي لومړی باید په دغه لړ کې د افغانستان د حکومت لخوا راوړل شوي شرایط پوره شي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن دی رپورټ ته.
جمهور رئیس حامد کرزی وایي په دریو میاشتو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر د موافقې غوښتنه ترې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما څو ورځې مخکې په یو ویډیو کانفرنس کې ترې کړې ده. د راپورونو له مخې دغه ویډیو کانفرنس شاوخوا یو نیم ساعت دوام کړی و. جمهور رئیس کرزی وویل په دې کانفرنس کې ښاغلي اوباما ترې غوښتي وو چې د روان میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې پر امنیتي تړون موافقه رامنځته شي، خو نوموړي وویل د ورته ویلي لومړی باید د افغانستان شرایط پوره شي.
ما برایشان گفتیم که افغانستان
ما ورته وویل چې افغانستان په دې اړه واضح او تغییر نمنون کې شرایط لري او هغه په افغانستان کې سوله او امن دی، د افغانستان د ګټو تضمین دی او په افغانستان کې یو مرکزی او محکم نظام دی. که زمونږ د دغو اساساتو او شرایطو درناوی وشي او ومنل شي، یقینا چې د افغانستان ملت حاضرېږي چې له امریکا سره امنیتي قرارداد ومني.
ښاغلی کرزی د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره په کابل کې په خبري کانفرنس کې وویل اوس هم پر دې امنیتي تړون مذاکرات درېدلې دي. افغان لوري دغه مذاکرات په دې اعتراض وځنډول شي ولی په قطر کې د طالبانو دفتر د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم جوړ شو او د دې ډلې بیرغ هم پرې پورته شو. د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون پر سر خبرې څلورم پړاو ته رسېدلې وې چې ودرېدلې. نوموړي وویل که د امنیتي تړون په اړه د افغانستان شرایط ومنل شي بیا هم باید د افغانستان د لوی جرګې لخوا ومنل شي. جمهور رئیس کرزی پخوا تر دې ویلي و امریکا په دې تړون کې په افغانستان کې نه پوځي اړې غواړي. په یاد خبري کانفرنس کې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وویل هیواد باید له 2014 کال وروسته په افغانستان کې جنگي رول ونه لري. هغه وویل په افغانستان کې د پوځیانو اکثره مرکزونه تړل شوي دي.
کال نو وروسته به برتانیا په افغانستان کې جنگي عسكر ونه لید. د برتانیا عسكر خپل کورونه ته روان دي. همدا اوس دا لړۍ روانه ده. تر دې وروسته پورې موږ په افغانستان کې 130 د غزمی اډې درلودلې، خو اوس شمیر څه باندې 100 ته رسیدلې. خو د کال تر پایه پورې به یوازې 4 اډې پاتې شي.
افغانستان په دې وروستیو کې د امریکا او برېټانیا په ګډون له بېلابېلو هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو سندونه لاسلیک کړي دي، خو افغان چارواکي وایي له امریکا سره امنیتي تړون تر ټولو مهم دی او باید په اړه یې په احتیاط ګامونه پورته کړي.
د مشال مرکه د
مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د قبایلی سیمو لپاره د قدرتیا فتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي د فاټا سیکریټریټ او پاکستانی پوز چارواکو ورته ویلي چې پوز د خیبر ایجنسی تیرا میدان سیما په خپل ولکه کې غستې دا ول د غزا د بیکوره شو خلکو بیرته خپل کورونو ته د تلو په لړ کې د دوی سره مرسته وکړل شي په دې ډول نور له سیمې څخه د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای لخوا جاری کړې شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې دوی ته د فاټا لا ان آرډر سیکرټری او پوزي چارواکو لخوا هدایت ورکړې شوې دي چې اوس د تیرا میدان زیاتره برخې د وسلوالو نه پاکې کړې شوې دي او باغ مرکز هم په خپل کنټرول کې اخیستای دی او باید د تیرا میدان نه به کور شو په زرګونه کورنۍ د پاره د بیرته ستنېدو بندوبست وکړې شي دوی چې تر دې دمه د دوغو کډوالو د بیرته ستنېدو نیټه نه ده ټاکلې خو په دې حقلې د کډوالو نړیوالې ادارې د خوراک نړیوالې ادارې او د صحت نړیوالې ادارې سره غونډې پیل کړې دي د تیرا میدان نه به کور شوی یو تن امیر محمد پردی وای چې موږ د بغیر سمرستو په پیښور کې دیر شوی یو او باید د بیرته ستنېدو په وخت را سره حکومت مرستې وکړي
مونږ تر وځه تیرې لارې کړې په کورونو کې اوسېږو مونږ سره چای په اندود نه کړې مونږ خو هر کیسه سیس ته ضرورت ته ځکه چې مونږ کورونه آلته نشکره لوټ تي ختم دي هر څه زمو کډ بستر لوخې هیڅ شي نه دی پاتې مونږ حکومت لګینو مونږ سره دا پکار دی چې بیا بھرپور توان وکړي مونږ سره خو هیڅ کیسه ته توان نه راي کړې
په خیبر سیمه کې یوې نه دولتي ادارې مشر شاه جهان پردی وای چې مونږ د حکومت دغه اعلان ستاینه کړو خو باید په تیرا میدان کې اول د امنیت وضع وکتل شي او د هغې وروسته دغه خلک ولېږي روان کال د مارچ په میاشت کې په تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې او حکومت پلو ډلې انصار الاسلام ترمن خونړې نخطې شوې وې او انصار الاسلام او ځایي خلکو د غسیمه خالی کړې و او وسلوالو طالبانو تر خپل واک لاندې کړه او په دې جګړه کې د ځایي خلکو په سلګونه کورونه هم سوځول شوي وو د اف ډی ایم ای د وینا تر مخې د تیرا میدان نخوا او شا ولس زره کورنۍ خپلې کړې راوستلې دي چې دا مهال یې ځنې کورنۍ د کورمې جنسۍ په دوراني کډوالو کیمپ او رګزوی جنسۍ پیښور او د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې مشته شوې دي د ویل ورډ چې په دې وروستیو کې په تیرا میدان کې پاکستانی پوز د وسلوالو پر ضد ځمکې عملیات پیل کړل او د دوی په مرکزونو هوایی بریدونه هم وکړل او اوس پوز ادعا کوي چې دغه سیمې بیرته تر خپل واک لاندې کړې دي او باید ځایي خلک ورته بیرته خپلې کړې راوړي
په رپورت کې مو د پاکستانی پوز د هغه اداو په اړه اوریدل چې وایي د خیبر ایجنسی تیرا میدان سیمه په بشپړ توګه په خپل ولکه کې غستې ده اوریدونکو د کرم ایجنسی د علي شیرزو سیمې اوسیدونکو له 2009 کال راهیسې چې د پاکستان پوز دغلته د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل له خپل کورونو کډې کړې دي د کډوال وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي او له حکومت غواړي چې خپل ځایونو ته په بیرته تلو کې مرسته ورسره وکړي په دغه اړه نور د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې اورو
پکور میجنسی کی وسلہ وال طالبانو خلاف فوجی اپریشن لقبلا بے قرشوی د الشیزو سیمی متاثرین وای چې دوی خپل کورونو ته واپس تلل غواړي ځکه چې په کډوالۍ ژوند کې دوی سخت تنگ شوی دي د منځنی کور میجنسی د عمر خیلو سیمی سید رسول په کډوالۍ ژوند کې د خپل مشکلاتو په اړه مشال لډیو ته صدا سي وویل
مسلمان دی تعلیم شول دی کور شول مکه د کومې یا شړال شول چې د پټی پونه کور وکړل چې د کوټم ته د غاډ جوړ کړل ولور راشي نه دی کور شي او د ژوند له سیان راځي بس دې ژوند تانگ شوی بل تکون فرون در چوکر یور دوست کرن و تلی خپل پر دی کرن کنا آقا خال کامو پر تانگ شوی دی آقای دو شبازیان بازگوز منو رفتوب ندر کرو آقا دی سرایان شو پر در شکال
بل خواد شمخی سیمی گلک بر هم پا گدوال جون که تانگ شوی دی اووای چی گرمی وی او که یخنی پا دوان مسمونو که پر تینتونو که وقت روال یو سخت کار دی او توی در کالونا پا دی که وقت روی
امتازه که نریا کپرار پاگل ہوندے گرمی کے ٹائم نش تیرا ہے پر سارا کے ٹائم نش تیرا ہے اور پر جنی دو موخ پلا خبا سرے مش موند ممر چاہی وہ یوں ترزا ترزا میں تکوم آئیو کا سہن مرسو ہے یخنینا وہ دوا مش موند مو تکوم دی آگا یخنینا مرسو ہے بل تکوم مش مو آگا گرمی دو آجینا مرسو ہے تین چیزوں شتو ناری مداد چو اکو پخیمو
کی واضح دیوی چپ منزنی کرم ایجنسی کے پوزی اپریشن دو شروع کی دو رستا پر زرگونو کورانے خپل کورونا پریخی دی دغه کډوال دا وخت د ملک په بندبستی سیمو کې جوړو کیمپونو او یا د کیمپونو نه بهر د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي د کبالي سیمو لپاره افتونو د نظم ادارې د شمیرې تر مخه الشیرزو مسوزو زوی مش او پړچم کني سیمونه د ناامنیو له کبله بې کوره شو کډوالو شمیره قریبا 28,000 ده په دې کې مسوزو زوی مش او پړچم کني یو شمیر کورنۍ خپلو کورونو ته ستنه شوي دي خو د مرغانو سیمې خیال مرجان مشال لډیو ته وویل چې دوی لا هم کډوالۍ ژوند تېروي منځنی کورم ایجنسی انتظامی دفتر سره تماس اونی ولو نو دفتر نمشال لڈیو تا دا اویل شول چه دزیات و مصرفیات و پواجا مرسیال پولیٹیکل ایجنٹ محمد نعیم خان تاسو سره خبری نشی کولی دده نوروس مونگ دی سیمی یو مشر ملک حاجی سلیم خان او رکزی سره خبری اکڑی نمشال لڈیو تی اویل چه حکومتی چارواکو لخوا بار بار د متاثرینو واپس کې دوله پارا دوی سره وعده شوی دی خو دینه پوهیږي چې دغه وعده تر اوسه ولی عملی نشولې
تعمیر وطن کوه سفید آپریشن ماموزه په نامه باندې بیا بیا پوځي عملیات شوي دي چې لا تر اوسه پورې دوام لري
تاسو ستونزې
ورته کار جونې یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
اوریدونکو په داسې حال کې چې ټاکل شوی و د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې به د سبا نه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کمپاین پیل شي دغه ټیمونو کارکوونکو له دې امله چې نوکری یې نه دي پخې کړل شوي او پیسې هم ورته نه دي ورکړل شوي په یاد کمپاین کې له برخې اخیستو انکار کړی دی نور له پیښوره د شبیر جان په رپورټ کې
دا 400 ضلع د صحت محکمې ملازمین او د لړی هیلت ورکر ضلع مشر فرخند بیبی مشال لیډو ته وایي چې دا 200 څخه سیوا لړی هیلت ورکر او د رنګ پزورګونو پولیو کمپاین کې رضاکارو د سبانه شروع کیدونکو کمپاین نه بایکاټ کړی دی ځکه چې تیر حکومت اتم میاشت وړاندې د دوی د ریګولر کېدو هدایت کړی دی ولی خیبر پښتونخوا کې دا نوټیفیکیشن لا تر دې دمه نه دی شوی او نه دوی ته د تیر وو د پولیو کمپاینو پیسې ورکړل شوی دي دوی زیاتوي
اتم میا شورو د دوی وچ مونږ بدل اوس اډر در کو اوس پا اډر در کو خو چونکی مونږ ته اډر ملو نه شو یو خبره بیا د پولیو چې کم نه نو د پولیو زمون سات وارون شورو دی او دغه پیسې مونږ ته ملو شي وینې دي بل چې کم دی او حالات دومره خراب دي دغه باوجود مونږ کوسه په کوسه ګر زه مونږ سره ګرمي مونږ ته جم کدا د حال غریبانو مونږ ته ډېری غریبې چې د ګرمي مونږ ته بولا کړه د حسن سره په کار دي چې دوی مونږ لره کی کنه
ولی هم په دې خلا چې کلم د 400 ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر جمشید نو پختل نو هغه ویل چې راتلونکو سفرزو کې به د دوی د پیسو غوښتنې پوره شي خو ولې د ریګولر کېدو په خلبانې دوی صوبایي حکومت ته هم وینا کړې ده
سینٹرل گورنمنٹ نوٹیفکیشن کرے سینٹرل گورنمنٹ لا نہ کرے یو تو دغه نه نه لاو شوی نو هغه خو شوی دا خبره دا خو دی وی جره مونږ دوی شي مونږ مطمئن شو ګره او دا خبره دا پیمنٹ خبره نو پیمنٹ په پایپ لائن کې دغه چو ودا وکړه چې نیکس ویک یو مونږ دوی ته پیمنٹ وکړو او کوم چې صوبایي حکومت پیمنٹ دی هغه ما ودا وکړه چې نیکس ویک وګورو مونږ چې نیکس ویک وګي بیا مونږ پولیو کمپین هم وکړو
بل خو پولیو کمپین کې برخه غستون کې دغه لیډی هیلت ورکرز وای چې دا خراب امنیت له وجه هم دوی ته په کمپین کې ډیر خندان وی
زما دا سي علاقې کې ډیوټي او چل ته مونږ باندې درې کسان روتي وو خو ماشينان ور سره وو ایون دی پور ژه خپل تماشا پلاس باندې زم زما پولیس چې کم دین مونږ سره وو پولیس والا چې کله کسان ولید مونږ مخ کې نه زو دغه خو زمون سکیورټی ده مونږ بیا په حالت کې مونږ دوی له ډیوټي کوو الله به زمون محافظ
د پولیو کمپین د مخنیوي صوبایي ادارې ضلعي افسر ډاکټر فرحات په دې باب لوای
کم انسیډنٹ چې په دغه کې وشو دا صحابه کې داغه نه پز مطلب دی بیا خپل ځان انسیکور فیل کوي هر هغه ټیم چې کم فیل ته وځي مونږ ته دا ویل دي چې تاسو سره کله د دوست پیانو نه کم وي تاسو به بار نه وځي خو مطلب دی چې مونږ خپل کار پر خو دی خو نه شو کنه
یا دا ونه ول دا چې د پولیو کمپین کې د 13 دسمبر نه را پدې خو یوازې خبر پښتونخوا کې د پولیسوالو په شمول د پولیو ساس ورکون کې زنانه او نارینه په شمول ډیر لس پورې کسان وژل شوی او ګڼش مری جوبل شوی هم دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
اوریدم کو د بلوچستان د کوټې په خار کې د وی مدرسې اتکلن زده کوونکو استادانو ډیر بد وهل دي دا ماشوم اول تړل شوی او بیا په املا او سر وهل شوی دی دا غپلار وای هله دا وا چې په مدرسې کې به ماشوم زوی یو څه زده کړي خو تر دې وهلو وروسته به هیڅ کله بیا خپل زوی د غلطه ور پرې نه کړي بارکوال می اخیل پر ریپورت لري
د کوټه شار شمال لوري ته د نوي کلی په کوټوالو نومې ځای کې دوی ورځې وړاندې د یوې دینی مدرسې استاد یو اتکلن ماشوم وهلی چې ملای تغمې ده او پر نور بدن یې هم ټپونه لورای معلومیږي دغه ماشوم غلام رسول نومېږي
ما د بیچ ټی کړې بیا وراله مدرسې ته بیا زموږ پیسې بابل پیسې ټول ورسته دا و بیا غپښې لاسونه راوتړل بیا د ماشوم په ربړ واخسې راته کته کښ کړې و بیا باندې کړم پر سر او پر پښې خشته راي بیا مدرسه چټی کې بیا د اسکول چې دار رااله بیا ځین خلاص کما
د غلام رسول پلار جمعه خان نومیږي چې وای د افغانستان د زابل ولایت ته خو اوس په کوټه کې ژوند کوي دای وای پر یړی کې ورې جی خرڅوي
دا نه منځ او ځکه ورزکې نه یو شی ورزکې دا سار ورسی پراته به جبند ارکان وو وی ویټه کې دا د زما زوی د ملایت تک شنه ته د سره ماته په سکانو باندې وای د دې بعد به زیاده مدرسې ته نو راشن زی پرایویټ سکول ته راشم یا سرکاري سکولانو ته راشم دا یو شی نو ورته زده کوي ډېر خطای را سوس ورو بیا په ژوندګي بل کښنه زما مدرسې ته نو راشم مزه بل چاته ونس کښنه مدرسې ته مو راشم په مدرسو کې دا کښنیان وای دا ظالمان دي
دا چې په مدرسې یا شوونځي کې د استادانو لخوا د شاګردانو وهل ټکول د هغوی پر روحیاتو څه منفي اغیز کولای سي وزیر خان بهار چې په شوونځیو کې د لس کلنې استادۍ تجربه لري په دې اړه وایي
کم جدید تحقیق څه سوې د اوسنۍ تحقیق سه هر چا کړې د مطلب کدل ته په مشرق کې سوې د کب مغرب کې سوې دغه نتیجه دار وځي سي موږ د ډراپ اوټ اصطلاح ورته استعمالو ډراپ اوټ معنی هغه طالب علم چې له سکول وځي سو کې پرایمري کې پریږدي پاوله درجه کې سو کې په صدرمه کې سو کې پاتم په لسم کې دغه دوه اسباب غټ اسباب راوځي یو سبب سکنده دغه سزا د سزا الکنه په تشدد له سکول له مکتب په تشدد مجبور کې دوه مغټ دغه سکم د غربت ده
د یادونه ورده چې د پاکستان د تیر حکومت مرکزی پارلمان د روان میلادي کال په مارچ کې په شوونځي او مدارسو کې پر ماشومانو باندې د تشدد په خلاف قانون تصویب کړ چې لمخې به استادان د ماشومانو په وهلو سره دوه کال سزا او 15000 کلدار جریمه کې خدا قانون لا هم په داسې سیمو کې په بشپړ توګه نه دی عملي شوی چې لسګونو کلونو راهیسې پکې استادان د شاګردانو وهل ټکول د هغوی د ښوونې او روزنې برخه ګڼي سروې
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتې یو ډالې
د تیخوې ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري خدا خبرونه به استاسو پښونده بڼه اوره اوس پپکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپلو خلکو سره هغه شریک کړم
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په څلور نیمې بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ
اوریدونکو د ننګرهار په جلال آباد کې د پښتونخوا د سواد سیمې د ځوان انځورګر سجاد عالم ماورا د انځورونو دور زنې نندارتون پای ته رسیدلې ده په دغه نندارتون کې د پښتني ټولنې د بیلابیل وړخونو ستونزې په علامتي توګه انځور شوی وي د نندارتون تابعیا په جلال آباد کې د هنر انسټیټیوټ کړی و نور حال د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي
دغه نندارتون چې د جون په 28مه نیټه د ننګرهار د رسنیو کور میدوتیک کې پیل شوی و تر نهه ویشتمې نیټې پورې دوام وکړ د نندارتون تابعه په ننګرهار کې د هنر انسټیټیوټ کړې وه چې د ماورا ګڼ شمېر انځورونه یې تر عکاسۍ وروسته پریم کړي وو او بیا یې نندارې ته وړاندې کړي وو د هنر انسټیټیوټ مشر عبدالله ارباب وایي چې ماورا له اته کلنې ګوشنشینۍ نه وروسته دا ارمان لرلو چې د انځورونو لومړی نندارتون په افغانستان کې ترسره شي
سجاد عالم چې د کوزي پښتونخوا د سواد د سیمې یو ډېر تکړه انځورګر دی د دې روانو حالاتو چې د پښتون په سیمه باندې را تپل شوي د دې ډېر زیات متاثر شوی او د دې په نتیجه کې هغه د څه مودې لپاره ګوشنشین شوی نو په دغه جریان کې د ډېر زیات انځورونه جوړ دغه ستونزې د پښتنو انځور کړي دي هغه د خواهش چې په افغانستان کې په خاص توګه په ننګرهار کې هغه د خپل انځورونو یو نندارتون پرانیزین اصلي انزورونه چې هغه په سواد کې دي د بازي لوجستیکی مشکلات د وجه مونږ نشو کړی چې دلته راوړون داغي عکسونه ما واخستل په کیمرا او هغه مونږ دلته کوشش وکړو چې چاپی کو او نندارې ته وړاندې
دغه نندارتون ته د انزورګری د هنر په لزګونه تنه مینوال ورغلی ول ډاکټر خیر الله خیال هم یو له هغه څخه وو چې انزورونه یې په غور سره ننداره کړی وو نو موړی وایي چې په انزورونو کې د پښتنو میرمنو محرومیتونه په سمبولیکه بڼه انزور شوی وو
چې ما د ماورا صاحب دغه انزوریز نندارتون ولید ما ته پکې تر ډیره پوري د ژوندانه بیلابیل اړخونه منعکس شوی ښکار شو خو تر ډیره پوري په دې کې د پښتني ټولنې د ښځو ژوند او د هغوی مظلومیتونه او محرومیتونه ډیر په څرګند غبرګ شوی وو
انزورګر ماورا د ټیلی پون پکرخه مشال رادیو ته وویل چې لوګدو کلونو رئیس افغانستان ته د باروتو بارونه روان دي نو ځکه یو فاتیه لچې د رنگونو په کاروان کې د سولې پیغام ولیک دی
افغانستان من تقریبا هر څوک د بارو غوډه یې ال د ضرورت زیات دی کنه چې د رنگونو او د آرت او د مینیا او د کیس خبرو شي نو بیا د اختر نه پات په سوا کې دی چې نه او بیا په وسط دی څنګه چې وګړي زړه زړه کوم چې کوم مکان یې لري چې تاسو خپل لواط وړاندې کوئ
د نندارتون جوړون کې وایي چې ماورا په خپل اتکلن یوازیتوب کې تر درې زرو پورې انزورونه جوړ کړي چې ګرد سره د پښتنو بدبختی په سمبولیکه بڼه انزوروي دوی وایي هغه کوټه چې نوموړي پکې نقاشي کړې ده په کار ده چې د یو موزیم په توګه محفوظه کړې شي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
گرانو مینوالو قدرمنو ز کمرگولیم تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خدا خو هم دا او ډیر خو جالب پروګرامونه لري خدای دې کی چې تاسو خو خوښ
شئ اوردین کو دا روان خبرونه د پای شی بوتن زدي شوی او د شاهین بنرینه با یو ربیا د خبرونو لنډی زور
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه په خبر کې د بډابېری پولیس ثانه سره نږدې بمی چودنې د دوه ماشومان او امنیتي ځواکونو په ګډون 14 کسان وجلی او 13 نور زخمیان کړي دي زخمیان د پیښور له ډیرینګ روغتون توړل شوی دي چې پکې د ځینې زخمیانو طبي وضع د اندېښنې وړ خودل شوی ده د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي دي د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان کردار ډېر مهم دی او یو پرمن او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی نوموړي په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ګډې خبرې غونډه ته وینا کوله افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دي ځینې هیوادونه په افغانستان کې طالبانو ته د ځینو سیمو واک په سپارلو طوائف الملکي عملي کول غواړي هغه پاکستانی سوي جنې چې د قرآن پاک د پاڼو د سوزولو تورو له خپلې کورنۍ سره کینیډا ته تللې ده یو اداره وایي چې دې ته په پاکستان کې د خلکو لخوا دړکې وي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مصر کې د تاوتریخوالي پر ډکو اعتراضونو اندېښنه څرګنده کړې ده او د نن ورځې د کېدونکو مظاهرو د ودرولو غوښتنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځني ختیځ کې د خپل هیواد د امن مشن تر غځولو وروسته له اسرایلي او فلسطینی مشرانو سره لیده کاته کړې. دا په روان کال کې سیمې ته د جان کیری پنځم سفر دی. د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د تیرو درې ورځو راهیسې د سخت لوډ شیډنګ له امله مظاهرې روانې دي. په پاکستان کې دا وخت د بجلی سخت لوډ شیډنګ روان دی او خلک د حکومت نه د لوډ شیډنګ د ختمولو غوښتنه کوي. او د ترکمنستان مشر قربان گلی بردی محمد یوب خپلش پک 500 مکلیزه په شاندارو مراسمو سره منځي د امریکا پاپ سندرغاړي جونیپر لوپیز با سندره وای.
اوریدونکو د خبرونو ولې لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېده. تاسو په هم دغه موجونو د ډیو ریډیو خبرونه ووري او ما هارون بچا شاهین بونری او زمونږ تخنیکی همکار جانتن ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.